قرغلی خبرونه د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنوا کې د نجونو خوځ د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو لوی اندېښنه ښودلی او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې روان میلادي کال 9,200,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوي پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو هم منفي اغیزه کړې ده. یونیسف وایي چې کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغاني سری میاشتې له یوه روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازیو پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره به چې پکې د هغو ماشومانو درملنه کېږي چې زړونه یې سوري شوي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیایي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتی وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخو کې اسلامي پراختیایي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوي دي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه ازبکستان او قرغستان څخه لوبې ګټلې دي خو له ایران یې ماتې خوړلې ده. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. هاخوا بیا د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه لري. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2.3 ملي لوبډلو ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په 6مه پیل شوې ده. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اگست په 6مه به پایلو به وشي. او د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس لواکه لري کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دینوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. خراغلې د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی به په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات د ښځو نجونو پر حقونو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي دوی به د لیدنه کې له امریکایي پلاوی پر طالبانو د لګول شوي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړي. زیاته په دې راپور کې
تمه ده چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی. د امریکایي پلاوی مشر به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د اجنډا په اړه وویل.
دا غونډه به 2 ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازی اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څیړنې د مرکز په نوښت جوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دواړو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته په پلازمېنه استانه کې د منځنی اسیا د 15 هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنی اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
تمه ده چې امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ پلازمینه دوحه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي. په تېرو نږدې دوو کلونو کې طالبانو ورسله دي چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي. مخکې هم دواړو لوریو غونډې سره لرلې، خو د کوم محسوس پرمختګ راپور یې تر دې دمه نه دی خبر شوی، خو دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي. د یو نورو پوښتنو ته د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر ازادي راډیو سره یوې مرکه کې ځواب وویل.
یقین ناراضی زکر چه دلتا مخی تر مخینا دی دوی دی خبرو موضوع فرقی طالبان یا شای وی طالبان دا خبره که چه زمان دا ایگان دی خوشیستی او دا فرسان فرزانا دی استفاده و دی که او بگای تور لست نیستشو. لیکن دا خواتا بشری مراست طالبان سر خبر دوارا خوگا گرو آسان
مشترک ٹکے نشتا، لیکن بل لورتے چکلا دوار خونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي، نو هغه په اصطلاح دادو گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونشي؟
ګوري، دغه ناستې مخکې ترسره شوې چې همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي په تېر څو میاشتو کې. دا
سوال داد چې دغه غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواوی سره کښېني او خبرو ته حاضرې شي؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري، دا په وضاحت سره لیدل کېږي. دوی ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایلو باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی مثلاً په تېرو څو ورځو کې تاسې د مکمکال هغه انتقادونه ګوري چې هغه امریکانو باندې انتقاد کوي چې تاسې ولې افغانستان ته سفر نه کوئ. نو ډېر یې داسې باور کوي چې دا د وختي کمی کولو په خاطر او د دې لپاره چې همدغه ذهنیتونه په امریکا کې دوی ډېر ځان خواته راجلب کړي.
نو د حل لاره څه ده؟
د هم لاره دا دی چې بایدوی ټولنه غوښتل امریکا دی صادق وي. نو هغه وخت بیا دوی کولی شي چې لازم فشار په طالبانو راوستل شي. اوس خو دې قطن تر دې ننه پورې چې موږ ګورو دوی فشار نه راوړي په طالبانو. طالبان چې هر نخرې کې دوی ومني، نو په دې ترتیب سره زما ګمان داسې نه ده دي چې افغان ولس یا خلک دې داسې یو نتیجه ته ورسیږي چې نه هغوی د کوره ګټه غواړي، بلکې دغه موضوع ورځ تر بلې همداسې جنجال کېږي او زمان کېږي.
تو په هانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر چې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو ترمنځ د راتلونکو غونډو د پایلو د افغانانو پر ژوند د اغیز په اړه تحلیل کړو.
ازادي راډیو پلانډو څپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سن.
ته طالبانو یو چارواکی وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي بلکې د نورو هیوادونو بی پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. چو زیاتې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس تنگزی د چمی پورس د کابل په تشتی برچی کې د شورا مراسم وی غونډې ته وویل.
شما میبینید که هم بالای فضای ما درون خارجی
دی وی تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو ډرون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسېدلي چې مخه یې ونیسو. ستانکسي زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسش کال د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوری نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لورې راځي، خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس تنگزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس تنگزي هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس تنگزي د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي، او ده ویلی و چې پاکستانی چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي تیر یو کال کې په دې روختون کې د 1350 ماشوم ناروغان بستر شوي چې لډلې یو شمیر مړ شوي دي. هلته له دې ناروغۍ د مبارزې پر وړاندې د سانتیاو د نشتوالي له ننګونو هم خبر ورکول کیږي.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوی روختون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناسته ده. د هغې لمسی په 1350 ناروغۍ اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې 1350 یو وارسي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوې. تلاسمیا یو ارسی ناروغی ده چی ده وینی میراسی اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغی ده اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینی حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغی درملنه نسته او د ناروغی شدت پکه تو سره یو څه وخت ورسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روختون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوې ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د 1350 په ناروغي داخته ماشومان 1550 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول شوې. ډاکټر صدیق وای د دغه ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
دستی ناروغی ده ده مور پا واسطه انتقالیج و ماشوم ده. از مور سره چرا دستر ده تقریبا ده اتسا و پشاو خواه که مرزان بستر ده. خو متاسفانه اگه کم دوا چه ده دوی ده بدن چخه اگه اوسپنه چه ده وینی ده ماتیدو ده خطر پا بدن که چمکیجه اگه کم دوا چه مش لرو اگه از مش پا ده غیتی نسته ده وینی از مش ده دوا و پلیس کم نسته کله چې څوک سلیب راکول اوم نه و نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د هغه بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوام شته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته زیات ناروغان مري. خلق هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دا ده چې مسلمان چې کیو واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د سره اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کې دا یو ورځ مینه درکړې پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواری څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامیدای شي.
ډیر مننه چې دردم ګړی پورې را سره وي سم لژمن سره سم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات خبرونه خبرې کی.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهنن او تعماده نه واقع ستونزمن ده. د جبی ستونز به یو وی دی وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانکزی چې په آلمان کې اوسیږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دیغو افغان کډوالو پاک له خبرې کوو چې بهر کې د نابلدۍ له وجې له ستونزو شکایت کوي. د حل لارې مو هم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2020 کال د اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپله خوښه اسانتیاوې برابرې کړې وې. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه و، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه و چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسیږي او نه غواړي چې نومې په خپرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسوګری وانده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزو لپاره ځوان دوزخ وګرځیده او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یو خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی څکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهنن او تعماده نه یو چیرته سفر کوي او زی واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي د وصول قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي واقعا ژوند ورته سخت دی.
یو خانه خو ذهنی بوجوی بعد خاطری او وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل پامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورک. نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري اداري سیستم باندې و نه پوهیږي. ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي واقعا دا سخته ده. هغه کسانو سره چې یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړی وي او څه باندې پوه وي بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي. خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر سکسی ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی ځان څنګه جبه زده کی. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مره مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هاند د درسلور کال نسی تر څو ستړی پورا په جبه باندې دغه ملک په جبه باندې سره حکم سي په ټول ستونز باندې ځان خبر کی او پیګی څنګه حالا را ورته ولتایی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځانته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دا ده چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي. نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو هم په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي پاندې له خاص هغه په ژبه باندې نه پویږي، هغه د خپل ماشومان او ستونزې چې په خوندزیو کې لري رسیدګۍ نشي کولای. یا هغه برخوردونه کوي چې هغه د یو نوي ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغي باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لارې هم ده چې هوډ وکړو، د مونږ خویندې ورونه هوډ وکړي او کله چې دغه مسافرت مو وکړو او ملک ته لاړلو ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، خپل چاپیریال کې له خلکو سره له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هر ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
پاول اورس کلاس زه راخلم بس محیط ما حال هر څه بدل و ول انسان هر موجود د سل هر څه سره ځان یاروي له هر محیط ما حال سره په مرور به زنان به ځان یاروي او له هغه سره عادت کوي خو زما د ژوند هغه لمړی ورځ د کلاس ځان تر اخلم هیڅ کله به مهم له ذهن نه لري نسی او هغه به همیشه زما په ذهن کې هر پاتې وي کلاس د افارمان ته مې وکتل کلاس د محیط ته مې وکتل کلاس د ما حال ته مې وکتل او هوا هم ډیره سړه وه مونږ څه کله لږه افغانستان نه راتللو دلته په افغانستان کښې هوا ډېره ګرمه حوزه مې د ماشوم هم نو هغه ما ته ډېره جالبه وه او کله څه راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته بل رقم ته وه نوي وه نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب وه دته زه هم ډېره ستړې او خسته ومه نو دې وضعیت په ما باندې واقعن ډېره بده اغېزه وکوله او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکېټ بوت مې هغهلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته نو بیا بعد مې هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو هر چند اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو ته په موبایل کښې درکول کېږي او ته راحت کولی شې څه له یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کښې نه کارول کېدی او مونږ ته هم دا یو نوی شی و نو لږ څه سرګردانۍ د شیانه درلودل یا مثلا په سړکونو او واټونو کښې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تر تېر کېږي نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم مثلا ماشومان مې مریض و دوا ته مې ضرورت درلوده په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي هغه ورکوي نو په اسانۍ سره دوام شی نه ورکوي دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کښې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي
بلې میرمن ستانکزۍ له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لاره دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي ذهنن دوی څومره اماده اوسي او وروسته به په دې وغږېږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي هغه ځای کښې ستاسو زوکړه سوې ده د هغه ترک کول د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږې له خپل خلکو نه جلا کېږې له خپل ولس نه جلا کېږې دا واقعا انسان روحن او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي یو تعداد کسان مثلا په تده کښې ډېر خوشحاله وي څه راځي کله څه محیط ګوري کله څه له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي دا داسې دوی باید ذهن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګره واوسي او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کښې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکي لپاره به دوی اماده کوي
د نور څه باید له ځان سره ولري
نور څه چې ډېره اړینه ده او یادول یې هم ډېر مهمه دي یو خو ژبه هر څوک باید په هرې ژبې باندې څه څومره ژبې زوي ځان پرې مسلطولی شي هغومره د انسان په ګټه ده هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري او هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو المان کښې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو توسعه یو پیشنهاد مې ده هغه کسانو لپاره سفر کوي ده چې د خلکو په خبرو کې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډیره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو دې ځای نه ستل زه په تماس کې څوم دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکولې مثلا یو راتلې سدلته ناخې ته کېناسته مثلا روچایي ګانې نسته ناخې ته ځان سره روچایي ګانې راوړه مثلا خپل راتلې کټان ته کېناسته ته کولای شي ځان لپاره کټان جامې واخلې تیارې کې مثلا ته که ځان سره راوړې بلې ویلې مثلا دلته ځښونه ډېر قیمت دي لوښي ډېر قیمت دي دلته هیڅ هم قیمت نه دي هر څه ترلاسه کولای شي کله چې زه راغلم مونږ ته مثلا خروجایي به هم نخي وه که مثلا شد د مرستنې وه هم نخي وه که مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وه او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاړلس بایکه مونږ سره وه دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپر مارکیټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي سه یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې د هغه ته خپلو دوستان ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړئ ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانیو باندې ځکه په هر محیط کې ستر ګوند کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شی خپل تګ نه د لذت نیسي
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډوال شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګدي کوم ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني لمیرمن سادات سره مې مرکه کړې نو موري په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځوته لکار څخه کړې هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځنه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې یو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځه دون مشکلاتو سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خځه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځه ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه غوښتنه ورکول کیږي نو فکر وکړه یعنی خزه یې کاملا د جامع نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ور سره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غونډه صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یو وزنې تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي اورګانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېر خزه د رسم او رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول دغه ظلمونه به تحمل کول غاک به نه وستل مهاجرین کله چې راتل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغه سره ما به ډیر کومک کوله. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب واقعا او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و هغوی د هماغې صحنې نه وتلی وې نو هغوی ته ډیر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کسه ښکارېدل خبرې نه شو کولی د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل لارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې پخوانه هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک کیوي د هر وطن خلک کیوي کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره وګور نه کړي نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی نو دا واضح خبره چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی کله چې دغه ښځې راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لاره نشي پیدا کولی حتی خبرې د یو چا نه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی د کوم ځای نه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجومه زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه ووت نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو دپاره چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبورو چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند ته مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن سادات که داسې راته وایي تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته یې لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې ته ویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نه شو پیدا کولی حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد و چې هلته زه لاړم هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړله چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیاو سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلاتو سره مخ کېدم. نو دغه جوا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم د یو افغان په صفت یو ښځه په صفت زه باید د دوی لاسونه سم او تر څو دوی هغه مشکلات سره چې مخ شوی ما دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایی کوي چې دوی افغان استادان ولري ترڅو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې د ژبه د زری زده کړی دغه کارونه ستاسو کوي، آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو، نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې تلاشم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنتیر درس ورکوم، حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کوو، بعد هغې نه زه په دې فکر کې شومه چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولای شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بلدا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي سمفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکی فاندنګ ماته راکړل شوی، په هغه باندې زه دغه سمفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
نشوان دی سه تاسو
قدر من دوستانو په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه پا په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکی براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدلی کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچ بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچ ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه او پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1356 میلادي کال کې پیل او په 1369 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یوې کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 161 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 16 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایتالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر باچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې، ته خدای پامان.